ورځ لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو تر یوې بجې د اوبه تر یوې لس بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د آزادۍ میلما ځانګړی مرکه خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم یو سلو 55 تنه افغانان پرون په یو چارټر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینه برلین ته ورسېدل د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتی ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي د دې پروګرام په اساس 3,000 افغانانو ته چې وایي په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي د پاکستان د پارلمان او سرحدونو د چارو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پیښور ته کډه شي او هغه چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي ښاغلی مقام د فبروري په 24 د امریکا غږ ته وویل حکومت امر کړی چې افغانان د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووزي په دې دوو ښارونو کې ډیری افغانان په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې لري چې اداري پروسې ته منتظر دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار تیره شنبه په یو مرکه کې وویل که امریکا د دې افغانانو د بیا میشتېدنې بهیر ونه مني که سونه رد کړي او یا دا پروسه وزندیږي نو پاکستان به هغو غیر قانوني وګڼي او افغانستان ته به ستانه کړي د اسرایل او حماس چارواکي وایي د اسرایل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرایلی یرغمنو او بخې د اسرایلی یرغملو د مړو د سپارلو موافقه شوې ده اسرائیلو له شنبې ورځې راهیسې د 600 فلسطیني بندیانو د خوشې کولو بهیر د یرغملو د خوشې کولو پر مهال د حماس د وسلوالو د ناوړه چلند په غبرګون کې وزنډو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي ویلې دي چې د اسرائیلو له زندانونو د دې بندیانو په خوشې کولو کې زنډ له اوربند څخه جدي سرغړونه ده او د خبرو دوهم پړاو به د دې بندیانو تر خوشې کېدو پورې پیل نشي د لنجې دا ویره رامنځته کړې وه چې د غزې اوربند مات نشي د دې اوربند د لومړي پړاو شپږ میاشتې د بلې اونۍ له پیل سره سم پای ته رسیږي خو حماس بېګا اعلان وکړ چې د دې ډلې د مخکښ چارواکي خلیل الحیا په مشرۍ پلاوي په قاهره کې د خبرو پر مهال له اسرائیلو سره په دې اړه موافقې ته رسېدلی دی حماس په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به د 400 مړو اسرائیلي یرغملو د جسدونو سپارلو او د سلګونه فلسطینی بندیانو خوشي کېدو ته لاره ور کړې یو اسرائیلي چارواکي چې نه غواړي نوم یې خپور شي ځکه د خبرو اجازه نه لري هغه موافقه تایید کړه چې په اساس اسرائیلي د اسرائیلي یرغملو مړي د هیواد ته سپارل کیږي خو اسرائیلي رسنیو ویلي دي چې دا تبادله نن کېدونکې ده رویټرز خبری آژانس د بخبر سرچینو په حواله راپور ورکوي چې متحده ایالاتونو او اوکراین د هغه سند د مساوات په اړه موافقه کړې چې لکیف څخه د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته د امریکا لاسرسي ته لاره اوروي د دې سند له مساوات یوې بخبر سرچینې ویلې دي چې په دې موافقه کې د امریکا لخوا اوکراین ته د هیڅ راز امنیتي تضمین یا د وسلو د دوامدار مرستې یادونه نه ده شوې یوې بلې سرچینې ویلې دي چې په راتلونکي کې اوکراین ته د وسلو د مرستو د مسلې په اړه لا هم د واشنگټن او کیف ترمنځ بحثونه روان دي واشنگټن په دې اړه توافق تر اوسه رسمن نه دی تایید کړی خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبریالانو ته وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د جمعې په ورځ واشنگټن ته رسیږي او یو ډیره لویه معامله به لاسلیک کړي له دې مخکې بلومبرګ رسنۍ راپور ورکړی و چې تمه ده د اوکراین کابینه به نن د دې موافقې د لاسلیک سپارښتنه وکړي فرانس پرس خبری آژانس د اوکراین د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د دې هیواد حکومت د دې موافقې پر جزئیاتو کار کوي دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ژر تر ژره پای ته ورسوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ټرافی یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالي چې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان په لاهور ښار کې پیلېږي، د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلونکې لوبډله به د اتلولۍ جام په دوام کې له وړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبډله د هر ډول ننګونې مقابلې ته چمتو ده. انګلستان به چې خپله لومړۍ لوبه یې استرالیا ته بایللې ده، هم د افغانستان پر وړاندې د بریا لپاره پوره هڅه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې به د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له امریکا څخه له افغاني انجینیر محبوبې اکبرزاده سره د فرشتې سحاک مرکه تاسو ته وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوخت راشي. نوخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې، چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي، دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان د په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دي. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په دې ربیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق لاره ته وایي چې د ده په نظر خود دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې، چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت ستمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ وړ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅ کله نوښت نسي راوړلی منځ ته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایرانیم، بیدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک ما نه ولی د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتمن رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونو پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیکه، هغه مې خپل فیسبوک پاڼه نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې د کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندوره پښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیل لار ده، یو بیل برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دوی کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو دي تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلو. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې ترڅنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان، نو ما به د خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه ښه شم، او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرام چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه. غواړی همداسې یو څه وایي؟
دقیقا، بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولای، نوښت نسم کولای، دا خبر سمه ده او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولای، زه ورته په خپله اصطلاح یا خپل نظر زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو، امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې، په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني، نو تبن ځوان انرژي ورسره وسی. په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر نوښتونه وکړي، تر څو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارت نوی او یو تنوع مرمنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم د اوداسه لمانځنه وروسته زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې او په زمین کې نه وختونه خپل رامنځته کیږي ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو انټرنیټ نه هم استفاده کوو خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغه لکه څنګه مو چې مخکې په مارکا کې یاد کړل همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نس کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کې راځي سار دی لټي به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي ولا چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته دا په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته ده. یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگاهنه کوایو ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري.
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي سادات صاحب کوم یاد کو یو ځوان دی کچېری تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره او استاد وګوره د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال اور سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه تا او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي کله چې سیاسي وضعیت د دوی پزړه نه وي کله چې په ژوند کې نور غټ وړ جنجالونو سره دوی مخ کېږي فکر کوي چې نور هرڅه تمام دي نو نه وخت سنه تنوسته هیڅ شي نسته په ژوند کې. د سي ځوانانو ته بعد تاسو پیغام څه وی؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایو چې دای بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي حالات یو طرف دی بل طرف دی دا هر څه په خپل ځای باندې خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو سدي ځکه انسان تر خپل وس اګرام دا او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي حتمن خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیدي خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدیو باسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي هم ز فلانکی سره سیال نه ما یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي زه وایم چې دا ناکام انسانان دي خصوصا ځوانانو ته دا پیغام دی چې د هم دی وخت نه پایل کې کوم امکانات چې پلاس کې لري کلګمی په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګل کار وکړي ترسو یو غختله او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور مو ودان له تاسو مننه چې موږ مو د مرکی وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو نخوالو سره مخ دي خوای بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرې دلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په ژوندګي کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دای بنديږي الته کار کوي یو نوې طرحه جوړي پاغه کې ضرر کوي نو ادا دې نه مایوس کیږي د خپل پالیسی ری تغییر کوي یعنی خپل نوښتونه ری تغییر کوي. مثلا یو ځوان کا کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه دا یا دا سر په زندگی کې سمون نخوري کول شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زکه اون کوي بیا لغه ورسه پانتون سو مسلکی ژوند سره څومره د خوښیدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول نه کله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون ته راغلو همیشه هدف مې ومنده او ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی. او ما چې کله شروع کړی دا په راسته او چپه لاس مې پیژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم او نوښتونه ښه سړی خپل ځان ته خپله ایجادوي. نه تنها چې مونږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه مونږ درلودل. مثلا مونږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل مونږ ایجاد کول. او مونږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هره ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې به سي، بل کال کې به سي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکې، سیاحتو کې، ښځو کې، مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې مونږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې. کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلی چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا، هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغییرات راولي. یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبر سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکلا باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل، مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سره یې هغه رنګ دغه اصلا کغه وایي سوارز نه لري، هغه رنګ دغه ستاسو. خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو ته مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر افطار کې د خپل نوښت راولي. یو سروې دی وکي د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي دي، څومره تر نږدې شي دي، کولای شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي، خپل په زندگی کې یو نوښت راولي. نو هغه هم کېدلای شي رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوالی شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه دي نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د څه یو کس ته باید تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې ولله زینه کې وړل دي، متاسفانه هغه ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه پی زینه، بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نواخ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سمس لري، همداسې دولسم پورې، بیا پوهنتون، بیا ماستری او دکترا راځي، زندگی هم دغسې، نوښتونه هم دغسې دي. نو تاسو پلګه په پلګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ، کوم ځای نه مایوسه کېږیم خو بل بخش شروع کوي. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون د ادامه لري او اس وخت مه مایوسه کېږئ، آخر هدف ته رسېږئ.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه راپیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو ناوخت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، ناوخت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر واوسي، کې خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلمه، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړمه، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړمه، نو دغه په ولا نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څنګه نه ده سوی، یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي، نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعاً انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي. د ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپله د ژوند وای پی یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي، نو طبعاً تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونه نیسي، یو انسان د خپلو سرنوشت لپاره فکر ونه کړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کوو غواړي، کوو نه غواړي زی، که موږ وو غواړو کوو نه غواړو، د عمر په موږ تیریږي، سره که موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته وکړو، ځوان خکلی کو، خوشحالي ځان ته را پیدا کو، خوشحالي ول مانزو، سولې ځوان څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي، په کور ناستې دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د هیولې له ډیزاین نه، له څه نه؟ یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادی اقل په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډېر سوي، ناجوړیانې ډېر سوي دي. او که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کومه په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پېو کې چې بېرته یې پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کوئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپل یو کوښښ، یو اڅوا د یو ښه ژوند لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي، د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو، چې هغه بیخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، طبعاً تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې تر څنګ، د درس تر څنګ، د کار په برخه کې د الو ځلو تر څنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پر روان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د پویوي کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه، که د بدلون پکې راولو، دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به مي نه. موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو، بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړ کړو، د خوب کوټه جوړ کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته واچو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړیږي، د ښځو او د نجونو لخوا جوړیږي. د عادي عادي شیان باندې مونږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو، زمونږ په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستی بل کتاب نه راځي، یو داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو، نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغیز لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې زرې نه هم سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور انجنونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره